السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او دغه راز ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي. په هلمند او زابل کې د کولرا ناروغي هم خبره شوې. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پایل په لنډو خبرونو کوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو، د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي. په افغانستان کې له تیر اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، وسلوالې شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یوه واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کمه شي. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړه شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانې دو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله کابو 80 تنه وژل شوي دي. دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه هم ویجاړ کړي دي او کرنیزې ځمکې له منځه وړي. تفصیل یې د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په اروزګان کې 26، په زابل کې 10، د کندهار په شاولي کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان وردګ کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورشتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورشتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
سپوردار پل لمنځه وړل شوی دی کاملاً. د تېرمیک ساحل نواخلا چې دا د نورستان سرحد تشکیل لري تر ارچنو سیمه پورې ناوګو کې پړونو کې چناب راوتلی دی. سړک کاملاً په بشپړ ډول باندې وران او ویجاړ کړی دی. سرکارو لیوا موږ ته وسایط راکړل. وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګ سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو، خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع له خوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی وو سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موردل چې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې ورستیو سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په افغانستان کې په سیلابونو کې سلګونه کورونه هم نړېدلي دي. له سیلابونو سره هم مهاله د افغانستان په لک تر لګه دو ولایتونو زابل او هلمند کې د کولرا یا نسناستې وبا هم خپره شوې ده. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د لکتر لګه شلو کسانو د مړینې خبر ورکول کیږي، خو په زابل کې لا د مړینې څه نه دی ویل شوی.
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لشتر لشه شل تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 18 نور مړه شوي دي، خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د شلو تنو مړینې تایید کړې ده. هلمندي ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیښې ثبت کړې، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندي په وینا د هلمند عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول، او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي، او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نیمروز ولایت د کانګولس والی په سرحدي سیمه کې پروند طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې نښته پروند ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې اړه خبره شوې اوازه حقیقت نه لري. په دې خبر پاڼه کې په عین حال کې ویل شوي چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي په امنیتي دلایلو د نوم نښولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې نښتې پر مهال له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا نښته د کانګولس والی په درویشوک سیمه کې شوې. دغه کس زیاته کړې چې په دې سیمه کې ایران دیوال جوړ کړی، خو په ځینو ځایونو کې دروازې پریخي چې ایرانی کروندګر ورڅخه دې خواته راشي او خپل ځمکې وکړي او یا حاصل یوسي، خو افغان کروندګر بیا دا ځمکې خپلې بولي او وایي چې اسناد هم په لاس لري. په یو بل خبر کې اوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنۍ او چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوش شي. خراساني په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه چوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکر دي، نیولې دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دي او داسې ناحقه بې اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی دي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پرون لوی اختر پای ته ورسید، خو په دغه اختر کې سره لدې چې خوشحالي او خوښي ډېرې وي، د تیرو کلونو په نسبت پکې امنیت هم وو، خو له بیلابیلو ولایتونو د اختر د شپو او ورځو پر مهال د موټرو د ټکرونو راپورونه را رسیدلې دي. پرون په زابل کې لږ تر لږه درې څلوېښتنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شول. زابل چې د کابل کندهار په لوی لار کې موقعیت لري، د دې لارې د خرابوالي له کبله تل پکې ډېرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. د دغه ولایت د چارواکو په وینا د اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي او له دوی سره په روغتون کې ثبت شوي دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په زابل کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه درڅل ویشتنه جوړل شوی دی چې د ځینو حالات نازک شول شوی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړۍ دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپیان شوی دی. د پرونی پیښو په اړه چې درڅل ویشتنه پکې ټپیان شول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درې څلوېشت پیښې راغلي دي چې په هغوی کې بعضې جدي دي، وجدي پاملرنې د آی سي او درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله ښه درملنه روانه ده. ډاکټر صاحبانو پوره پاملرنه ورته کړې ده، خپل امکانات به ټول وکاروي چې دوی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرینه نه لرو، ټول ټپیان دي امید شي وژغورل شي، که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
ښاغلی حکیمی هم دا راز ویل چې تر دې وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې 115 پیته تنه جوړل سي او چې د ځینو حالات نازکو، ځینې رخصت سوي او ځینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمېر ترافیکي پیښې سوي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سوي. د لارو خرابوالی، د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکي پیښو علتونه ګڼل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځشنبه ورځ به خپل هیواد ته د حاجانو د لیږدولو بهیر پیل شي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سږ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نور اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمه ښار ته را رسیدلي دي. او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو 5 شنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لمړی پرواز د مدینه په لور وی هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته ځي او هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخکي مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.